سلامونه وخت مو بخیر خرغلاست د محل خبرونه ته مخکې تر شي د خبرونه مطلب تلر شو خبرونه د بدخشان د جرم لسولی په فارغ منچ کلی کې د کوکنارو د کروندګرو د ویجاړولو پر سر د طالبانو او بزګرانو ترمنځ نښتې د درېمې ورځې لپاره هم تمام لري. د ځایي رسنیو د راپور له مخې کلیوالو هڅه وکړه چې په دغه لاریون کې د طالبانو لخوا د وژل شوي مړی د لاریون پر مهال له ځان سره وګرځوي. راپورونه وایي چې د طالبانو پوځي چارواکو د دوشنبې په سهار وختي سیمې ته اضافي ځواکونه هم ولیږل. راپورونه وایي چې د کوکنارو یو شمېر کروندګر او ځایي اوسیدونکي چې سیمه ییز طالبان ملاتړ کوي غرونو ته ختلي او د طالبانو د ځواکونو پر وړاندې دفاعي دریځ نیولی دی. سرچینو ځینو ځایي رسنیو ته ویلي چې د طالبانو یوې ډلې د بدخشان د جرم ولسوالۍ په فرغامنج کلي کې د کوکنارو د کروندو ویجاړولو په هڅه کې له بزګرانو سره نښته وکړه. د طالبان مشر ملا هیبت الله خونزاده په افغانستان کې د طالبانو تربیه واکمنېدو وروسته د کوکنارو پر کښت او قاچاق د بندیز فرمان صادر کړ او د کوکنارو له کښت سره پر مبارزه یې ټینګار وکړ. د بدخشان په ځینو ولسوالیو کې مخکې هم د کوکنارو د کار له منځه وړلو پر سر ورته نښتې او لاریونونه هم شوي دي. د افغانستان د شلو ورځو سیالیو کپتان راشد خان په تیرو 15 کلونو کې د لانډ فارمیټ په غوړه 15 لوبغاړو کې لومړی مقام خپل کړ. د کریک انفو ویب پاڼې د مفصلې څېړنې له مخې له 2000 میلادي کال تر 2015 کال پورې د ټي 20 غوره 15 لوبغاړو د لیست په سر کې راشد خان راغلی دی. د کریک انفو د تحلیلي راپور له مخې د لوبو پر پایلو د هغه غیس په بیلابیلو لیکونو کې دغه فعالیت او توپ وهنه د کرکټ په تاریخ کې له 15 نورو غوره لوبغاړو سره پرتله کړې ده. په دې لیست کې یوازې 15 متخصص توپ اچوونکي دي. راشد خان د خپل مهارت او ریکارډ ماتون کول سره ورونو لامل د دې په میس کې لمړی مقام ترلاسه کړی دی. وروسته خبرم ده چې د لیور پول سلور مینوال هغه وخت سخت ټپي چې یو موټر د خلکو پر ګڼه ګوڼه ورغی. د برېټانیا پولیسو د جون په 14 د سېشنبې په ورځ یو 53 کلن سړی د هغه پیښې په تړه ونیو چې په لیوپور کې د فوټبال اتلولۍ جشن په یوه ناورین بدل کړ. په دې پیښه کې لږ تر لږه 8 کسان روغتون ته یوړل شول. د څلورو ټپیانو حالت تازه ښودل شوی چې یو ماشوم هم پکې شامل دی. پولیسو اعلان وکړ چې دا ترهګریزه پیښه نه وه او د بل چا په لټه کې نه دي. د موټر چلوونکي هویت لا تر اوسه نه دی څرګند شوی. د امبولانس چارواکو په وینا شاوخوا 30 کسان ټپیان شوي دي. د پیښې په ځای کې د 16 کسانو درملنه وشوه او د یو کوچني په ګډون 30 کسان تر موټر لاندې بند پاتې وو او د اور وژونکو په مرسته وژغورل شول. پر ټولنیز رسنیو کې ویډیوګانې ښیي چې موټر په چټکۍ سره د ګڼې ګوڼې په مینځ کې ګرځي، پر ځینو خلکو خیژي او بیا تر دې وروسته بیرته حرکت کوي. د برېټانیا صدر اعظم کیر سټارمر دا پیښه وحشتناک وبلله او د بیړني حالات کارکونکو ته د قربانیو ستاینه وکړه. مننه ده چې د ازادي راډیو اورېدونکي یې. بدخشان کې مو د کوکنار پر سر د طالبانو او سیمیزو بزګرانو ترمنځ لاره رامنځته شوې تاوتریخوالی وړاندې په خبرونه کې خبره وو. د شری ناروغي لامل د مړینې کچې ډېرې دل.
زمو ماشوم مو مریضو اول پر وړې وړې دانې راوختلې، بیا وروسته هم تبې کوي ډېرې. بیا هیڅ موږ بوته ډاکټر ته یال دلاړو. ډاکټر ویل ته دا خوشیری نیولې ده.
او بلا بلا ولایتونه کې د طبق په ناروغي د څارویښته کېدل.
بازمون پولیس که دا مرض بیخی زد شده خلقو چارو یاقیش دیر خلقو دیر اقتصادی زن خوری وارا ترافی شون ده بس تا ترافی هم دادی که خلقو یا چاروی ده هم داد تا گوری دا خرزی هم دادین استفاده کرد.
خبرون کرتن او را پرونه حمله رو
در دیشه بی
د آزادی رادیو خبری ټولګه.
د بدخشان ولایت په جرم ولسوالۍ کې د کوکنارو د کروندو د ویجاړولو پر سر د طالبانو او سیمه ییزو بزګرانو ترمنځ رامنځته شوې تاوتریخوالی او شخړه د درېمې ورځې لپاره لا هم روانه ده. د سیمې اوسیدونکي دا کوي چې په دې شخړه کې د طالبانو د ډزو له امله د دوی یو تن وژل شوی او څو تنه نور ټپیان دي. دوی وایي که څه هم دوی غوښتل چې د وژل شوي کس جسد مرکز فیض آباد ته د لاریون په ډول انتقال کړي، خو طالبانو اجازه نه ده ورکړې. دا شخره در روانیونه دی یک شمی پورز و روز تلاغی پیل شد چی طالبانو دا جرم الاسالی پا فرغمنج استیمه که دا ککنارو دا کروندو دا ویجارولو حد سوکره خو خلکیو مخونی وله. نور جزت پراپور که
د بدخشان په جره ملسوالۍ کې د کوکنارو د کروندو د ویجاړولو په سر رامنځته شوې شخړه که څه هم اوس مهال قراره شوې خو د سیمې د اوسیدونکو اعتراض اوس هم دوام لري او د بدخشان د والي په ګډون د یو شمېر نورو چارواکو د لرې کېدو غوښتنه کوي. د جره ملسوالۍ یو اوسیدونکي ازادي راډیو ته وویل د طالبانو د مخدره موادو پر ضد د ځواکونو او د سیمه ییزو بزګرانو ترمنځ دا شخړه او لاریونونه د روانې اونۍ د یکشنبې په ورځ د کوکنارو د کروندو د ویجاړولو په سر رامنځته شو. دغه سرچینې چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل په راپور کې نوم ورشي د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته ادعا وکړه چې د سیمه ییزو بزګرانو د لاریون پر مهال د طالبانو په ډزو کې د دوی یو تن ووژل شو او څو تنه نور ټپیان شول. نوموړي وویل دوی غوښتل چې د وژل شوي کس جسد د لاریون په ډول مرکز فیض آباد ته یوسي خو طالبانو اجازه ورنکړه.
موږ ته باید د کوکنارو پر ځای بدیل راکړل شي. زموږ سیمه چې غرییزه علاقه ده هواره ځمکه کمه لري که بل هر څه کښت شي ګټه نه کوي. تېره ورځ د لاریون پر مهال زموږ یو کس د طالبانو په ډزو کې ووژل شو. لاریون اوس هم شته. زموږ غوښتنه دا ده چې والی باید له خپلې دندې لرې شي او د بدخشان والی باید د خلکو له منځه وټاکل شي.
دغه سرچینې وویل چې سیمه ییز بزګران د کوکنارو د کروندو د لمنځه وړلو سره مخالفت نه لري خو د ده د ادعا پر بنسټ چې په ګاونډیو ولایتونو کې د کوکنارو کروندې له منځه نه وړل کیږي او دا له دوی سره توپیري چلند دی. د بدخشان ولایت د مرکز فیض آباد یو بل اوسیدونکي او مدني فعال عرفان الله چې له سیمې معلومات لري ازادي راډیو ته وویل چې اوس مهال لاریون کوونکو د طالبانو د دفاع وزارت د لوی درستیز قاري فصیح الدین په غوښتنه د وژل شوي کس جسد خاورو ته سپارلی دی. نوموړي وویل چې د طالبانو ځواکونه هم له فرغانمچ کلي وتلي او د قلټک سیمې ته ستانه شوي خو د ده په خبره سیمه ییز بزګران لا هم خپلو کورونو ته نه دي ستانه شوي.
مردم بسیار خشمگین بودن، هنوز خشمگین هستن.
خلق دیر په قهر وو او لا هم قهرجن دي. دوی نه غوښتل وژل شوی کس خاورو ته وسپاري. خو د قاري فصیح الدین په منځګړیتوب چې بار بار یې خلکو سره اړیکه نیوله دفن شو. طالبان هم له سیمې ووتل او د قلعه تک سیمې ته ستانه شول. خو سیمه ییز خلک لا تیار دي چې که طالبان بیا ورځي چې دوی دفاع وکړي.
په ټولنیزو رسنیو کې په یو شمېر خپرو شوي ویډیوګانو کې چې د سب دقیق وخت نه دی معلوم هم ښودل کیږي چې لسګونه کسان د وژل شوي کس جسد لیږدوي او د طالبانو د حکومت پر ضد شعارونه ورکوي خو ازادي راډیو د دغه ویډیو کراوالی نشي تاییدولی. دا تاوتریخوالی او شخړه د روانې اونۍ د یکشنبې په ورځ وروسته له هغې پیل شو چې طالبانو د جرم ولسوالۍ په فرغانمچ سیمه کې د کوکنارو د کروندو د ویجاړولو هڅه وکړه خو خلکو یې مخه ونیوله. سرچینې دغه راز ادعا کوي چې په دغه تاوتریخوالي کې د یو تن د وژل کېدو تر څنګ اووه تنه ټپیان شوي هم دي. په بدخشان کې د طالبانو د امنیت مندانه ویان احسان الله کامگار لازادی راډیو سره په خبرو کې په جرم کې رامنځته شوې شخړه نه تایید او نه هم رد کړه. دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته د طالبانو مشر ملا هیبت الله خونزاده د کوکنارو په کښت او قاچاق د بندیز فرمان صادر کړ او د کوکنارو له کښت سره پر مبارزه یې ټینګار وکړ. د یو شمېر نړیوالو سازمانونو د راپورونو او موندنو له مخې دې بندیز د کوکنارو کښت ډېر راکم کړی خو په افغانستان کې تولید شوي مخدره مواد لا هم نړیوالو بازارونو ته رسیږي. د بدخشان په یو شمېر ولسوالیو کې له دې وړاندې هم د کوکنارو د کروندو د لمنځه وړلو په سر د بزګرانو او طالبانو ترمنځ نښتې او لاریونونه رامنځته شوي چې مرګ جوبلی هم لرله.
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه او ورځ.
د ښځو د حقونو شمېر افغان فعالانې چې په افغانستان کې د طالبانو له بې واکمنۍ وروسته ایران ته کډوالې شوې وایي د قانوني استادو د کار د اجازې د نشتوالي له امله له نیولو او افغانستان ته د شړلو له ګواښ سره مخ دي. دوی له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې ویل چې د ژوند سختې شېبې ورځې تېروي او له نړیوالې ټولنې په ځانګړي ډول له ملګرو ملتونو او کډوالو منونکو هېوادونو غواړي چې ورنه ملاتړ وکړي. دا په داسې حال کې ده چې ایران په دې وروستۍ کې د افغان کډوالو د ایستل بهیر چټک کړی دی. نور چې ذاتي پراپور کې
په داسې حال کې چې ایران د افغان کډوالو د نیولو او ایستلو لړۍ چټکه کړې ده د ښځو د حقونو یو شمېر افغان فعالانې چې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته دغه هیواد ته کډوالې شوي وایي د استوګنې اسنادو او د کار د اجازې د نشتوالي له امله د نیول کېدو او افغانستان ته د ایستلو له ګواښ سره مخ دي. دوی زیاتوي سره له دې چې لویدیځو هیوادونو ته د تکیسونه لري، خو دا بهیر ډېر پڅ دی او دوی بې برخلیک حالت سره مخ کړي دي. دوی له ملګرو ملتونو او له کډوال منونکو هیوادونو غواړي چې د دوی د منلو او بیا میشتېدو پروسه چټکه کړي. له دې ډلې ګیتی مرادی ازادي راډیو ته وویل:
با مشکلات زیادی روبرو هستم. بیکاری از یک طرف
لاری رستون زدار مخیم. لیوی خواه بیکاری دا و لبلی خواه نمالون برخلیک. جبری استل و افغانستان تا پستان دو سر در جند گواخ. تا طول اغا ستونج دی چی ننسا پا طول افغان کردوال و سر لاس و کریباندی. بزنگری دول خزی و دخوز و دخونم لطاری. الگری ملتون و ناروال طولن و باید جدی پاملر نوکری. او دی بحرانی وزیت رسیدن بکری.
و این وزیت بحرانی مهاجرین را سامان بدهند.
د ښځو د حقونو یوه بله فعاله چې د موضوع د حساسیت له امله یې ونه غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي، هم ورته شکایت او اندېښنه لري. نوموړي ازادي راډیو ته وویل: له تیرو دوو کلونو راهیسې له کورنۍ پرته یوازې سر ایران ته تللی ده.
خاطر مشکلات امنیتی کابل رها کردن آمدن در ایران.
ډیری ښځې د امنیتي ګواښونو له امله ایران ته راغلي دي. ډیری یې لکه زه اسناد یې نه دي تمدید شوي، او ځینې خو به یې له اسناد یعنې په ناقانونه توګه راغلي. اوس ټول د ایستلو له خطر سره مخ یو.
د طالبانو حکومت که څه هم ادعا کوي چې د شریعت په چوکاټ کې د ښځو حقوق خوندي دي، خو له 2021 کال اګست په افغانستان تر بیا واکمنېدو وروسته طالبانو له شپږم ټولګي پورته په نجونو د زده کړو، په ښځو د کار او په دوی د نورو ټولنیزو فعالیتونو سخت محدودیتونه لګولي دي. د طالبانو حکومت د دې اقداماتو په غبرګون کې په افغانستان کې ښځو اعتراضونه هم وکړل، خو طالبانو وځپل او دا ډول اعتراضونه یې منع کړل. وروسته له هغې داسې راپورونه خپاره شول چې د دغو معترضو ښځو د خپل سرو نیونو، ګواښنې او فزیکي تاوتریخوالي پکې ویل شوي وو چې له امله یې ډېری د ښځې یا له هېواده ووتلې یا هم پټه مبارزه کوي. نړیوالو بنسټونو مخکې هم له ګاونډیو هېوادونو په ځانګړي ډول له ایران او پاکستانه غوښتي وو چې د افغان پناه غوښتونکو له ایستلو ډډه وکړي. په دې وروستیو کې د بښنې نړیوال سازمان د ایران او پاکستان لخوا د کډوالو د ایستلو په برخه کې د اندېښنې په څرګندولو سره ویلي دي: هغه کسان چې افغانستان یې پریښی د جدي ګواښونو له امله یې دا کار کړی او که بیرته ستانه شي، له ځورونو، خپل سرو نیونو، غیرقانوني اعدامونو او د غږ غلي کېدو له خطر سره به مخ وي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
داسې حال کې چې د طالبان حکومت د بهرنیو چارو وزارت له چینایي سوداګرو د پانګونې او سوداګریزو اړیکو د لاپراختیا غوښتنه کړې. ځینې افغان اقتصادپوهان او پخواني ډیپلوماټان وایي دغه هېواد د ګڼو تړونونو د لاسلیک کولو سروې له لاهم د افغانستان مهمو او له پروژو عملي پانګونه نه ده کړې. نور حال د فیروزې زی په راپور کې:
که څه هم د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت چین د افغانستان مهم اقتصادي شریک بولي او له دوی د پراخې پانګونې غوښتنه کوي، خو ځینې افغان اقتصادپوهان او پخواني ډیپلوماتان وایي چې دغه هیواد په افغانستان کې لا هم په عملي بڼه خپل کړي تړونونه نه دي پلي کړي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیرخان متقی د چین سیچوان ښار کې د چین شلم نړیوال نندارتون د پرانیستلو مراسمو پر مهال وینا کې ویلي چې افغانستان د پراخو طبیعي منابع، ځوان نفوذ، زراعتي تولیداتو او هم جغرافیایي موقعیت لرلو له امله د سوداګرۍ او ترانزیت یوه سیمه ییزه څلور لارې جوړېدای سي. متقی په هغه ویډیو کې چې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت د اطلاعاتو او عامه اړیکو مشر حفیظ ضیا احمد په خپل ایکس پاڼا د دوشنبه په ورځ د مې په شپږمه خبره کړې ویلي:
چین نه یوازې زموږ ګاونډی هېواد دی، بلکې د افغانستان یو ښه اقتصادي شریک هم دی. موږ په زراعتي، زیربنایي او ټکنالوژي په برخه کې د چین رول ډېر مهم بولو او هڅه کوو چې په یادو برخو کې د دواړو هیوادونو ترمنځ تلپاتې همکاري برابر کړو. غواړم د اطمینان په حیث ووایم چې د افغانستان دروازې د ټولو هغو سوداګرو او پانګوالو پر مخ خلاصې دي چې غواړي له افغانستان سره کار وکړي.
چین د طالبانو حکومت تر ټولو د نږدې اړیکو درلودونکو له هیوادونو دی، خو دغه هیواد په تیرو نږدې څلورو کلونو کې له هغه مهاله چې طالبان بیا پر افغانستان واکمن شوي رښتیا څومره په عملي بڼه پانګونه کړې ده. په چین کې د تیر جمهوري نظام پر مهال د افغانستان سفیر جاوید قایم په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
د اوسني وخت کې خو تړونونه لاسلیک شوي دي، اما عملي اقدام دومره نه دی سوی. په دې کې څو ستونزې دي. تر ډېر مهم اصلا سیاسي اړخ دی چې چین تر اوسه پورې هم د افغانستان د اوسني واکمنانو سره هغومره په ګرمه باندې روابط نه دي ټینګ کړي لکه څنګه چې د بعضې نورو خپلو نږدې دوستانو سره ساتي، لکه د پاکستان سره مثلا. نو د دوی غواړي چې په منطقه کې او په افغانستان کې هم دخیل وسیږي، خو یو خاصه فاصله یې هم تر اوسه پورې شروع نه نیولې، تر اوسه پورې هم هماغه فاصله ساتلې ده.
د اقتصادي چارو پوه ازرخ حافظي هم په دې اړه ازادي راډیو ته داسې وویل:
چین خو تر اوسه پورې ډېر تفاهمنامې لاسه کړې دي، اما عملی کام نه ده پورته کړی. مثلا مس د عینک کانې رانیولې دي، په مودریا ساحه کې د سینکیانګ یو شرکت دی د اورومچی، هغوی هم د تیلو استخراج چې مخکې پیل شوی وو همغې ته ادامه ورکوي او خام تیل خرڅوي په نورو باندې.
ښاغلی حافظي وایي چې که چین په رښتینی ډول غواړي له افغانستان سره سوداګریزې اړیکې پراخې کړي، په خبره یې باید د عینکو مسو کان په ګډون یوې لارې یو کمربند پروژه کې د افغانستان شاملولو، د کرنې، کانونو او پراختیایي سترو پروژو کې اقدام وکړي. خو د دې په باور دا چې د طالبانو حکومت تر اوسه د هیڅ هیواد له لوري په رسمیت نه دی پیژندل سوی، چین هم سترې پانګونې ته زړه نه ښه کوي. خو د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې وایي چې چین له تیرو نږدې څلورو کلونو راهیسې دغه هیواد سره له لسو میلیاردو ډالرو زیاتې پانګونې ژمنې او تړونونه کړي او دوی د عملي کېدو غوښتونکي دي. د دې خونو د مدیر پلاوي غړي خانجان الکوزي ازادي راډیو ته وویل:
کله څلورو کلونو کې د امارت پر راتګ سره چین لومړنی هغه ګډ هیواد دی چې په افغانستان کې د سرمایه ګذارۍ علاقه لري، او نه تنها علاقه لري بلکې اقدام یې هم کړی دی. چین په شمال کې د طلاو په ارتباط باندې په بدخشان او تخار کې ډېره لویه سرمایه ګذاري کړې ده. اما څه شی چې ډېر زیات مهم دی هغه دا دی چې په لویو پروژو کې د چین سرمایه ګذارۍ ته ډېر جدي ضرورت دی. خواهش مو که دا دی چې زمونږ په معدنونو کې، خصوصا په مادر معدنونو کې، په خټو معدنونو کې لکه سیمنٹ، لکه وسپنا، لکه پولاد، او په دې کې مشخصا چینایان دلته سرمایه گذاری وکړي.
د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې او اقتصاد پوهان وایي که چین په افغانستان کې پانګونې پراخي او عملی اقدامات ترسره کړي، نه یوازې د افغانستان بلکې د منځنۍ آسیا او چین په ګټه هم وي، حتی په خبره یې نړیوالو سوداګریزو قوي ارتباطاتو ته اسانه او ارزانه لاره هم جوړېدای سي. د یادونې ده چې د 1402 کال په سلواغه میاست کې چین بلال کریمی په پینکینګ کې د طالبانو د سفیر په توګه ومانه، خو د طالبانو حکومت تر اوسه د چین په ګډون هیڅ هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی.
د روغتیا نړیوال سازمان WHO په افغانستان کې د شری ناروغۍ له امله د مړینې د کچې د لوړېدو خبر ورکړی دی. WHO ویلي یوازې په یوه اونۍ کې د رواني مې له 11 تر 12 د شری یا سرخاکان له امله 21 کسان مړه شوي چې 19 له 15 کلونو کم عمره ماشومان دي. نور زیاتې په دې راپور کې.
د روغتیا نړیوال سازمان WHO وایي د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د 2015 کال په شلمه اونۍ کې د مې له 11 تر 12 د شری یا سرخکان 3,300 شکمنې پیښې او د 21 کسانو مړینه ثبت شوې. WHO خبرداری ورکوي چې دا شمیر له دې د وړاندې اونۍ په پرتله 602% زیاتوالی ښیي. د سازمان په یو بیان کې چې یک شنبه د مې په 15مه د ریلیف په ویبپاڼه خپور کړی ویلي چې د 21 کسانو په مړینه کې 19 له 15 کلونو کم عمره ماشومان او پاتې میرمنې دي. د روغتیا نړیوال سازمان موندنې ښایي چې په دې سره په روان 2015 کال کې د شری یا سرخکان د ثبت شویو شکمنو پیښو شمیر شاوخوا 55,658 او ترې د مړینې شمیر 350 ته ورسید، په داسې حال کې چې دا شمیر په 2020 کال کې 250,000 کسانو. په بیان کې راغلي دي چې د شری تر ټولو زیاتې شکمنې پیښې په هلمند، نورستان، بدخشان، جورجان او اروزګان کې ثبت شوي. WHO ویلي له 15 کلونو کم عمره ماشومان تر ډیره له دې ناروغۍ زیانمن دي. په همدې حال کې یو شمېر افغاني کورنۍ چې ماشومان یې د شری په ناروغۍ اخته شوي او یا د دغه ناروغۍ له امله مړه شوي وایي له یوې خوا اقتصادي ستونزې او له بله خوا دغه ډول مرګونو ناروغیو ترې د ژوند لوری ورک کړی. د پلازمینې کابل یوې اوسیدونکي شیما ازادي راډیو ته وویل چې څو ورځې مخکې د خور له 15 کلونو کم عمره یو زوی د شری له ناروغۍ مړ شو.
زموږ ماشوم مریض و، اول پرې وړې وړې دانې راوختلې، بیا وروسته هم تبې کولې ډېرې، بیا وروسته موږ بوته ډاکټر ته هلته لاړلو. ډاکټر وویل چې دا خو شیرې نیولی ده، بیا موږ هم ورته دوا واخیستله، دوا هم ورته شروع کړله، خو دا زموږ اقتصادي وضعیت ډېر خراب و او د صحیح دوا هم ورته نه شو اخیستلی، کله به دوا ورته وه او کله نه وه. بیا خدای پاک رضا وه نو ایسته مړ شو. اقتصادي مشکلات دي، غریبي ده، هر طرف ته څوک ډوډۍ نه لري خوراک ته، بیا دوه دونه دواګانې پچې وارو.
د ننګرهار د چین ولسوالۍ یو اوسیدونکی او روغتیایي رضاکار الفت الله محبزي ازادي راډیو ته وویل په دې وروستیو کې د دوی په سیمه کې په ماشومانو کې د شری یا سرخکان ناروغۍ تر بل هر وخت زیاته شوې ده.
په دغه ګرمۍ موسم کې د لنډ وخت کې تقریبا تر 40 خو زیات ماشومان چې ما ته معلوم دي د سرخکان یا په شری اخته وو، او د دې ماشومانو کې داسې یو چې شپږ وکاسه د یوې کورنۍ نه وو، ځکه دا یو وایروس دی او ډېر ژر انتقالیږي.
د روغتیا نړیوال سازمان دغه راز د شدیدو تنفسي ناروغیو په ګډون د بیلابیلو ساري ناروغیو د یوې ونې د مثبتو پیښو شمیرې هم خپرې کړي. دغه سازمان ویلي چې د مئی له 11 تر 18 په یوه ونې کې د شدید اسهال له 3000 زیاتې، د تنفسي ناروغیو نږدې 1000 د کووېډ 19 له 200 زیاتې، د ډینګي تبې 600 او د کانګو ناروغي 100 مثبتې پیښې ثبت شوې. دغه سازمان له دې وړاندې د مئی 13 هم په افغانستان کې د شری په ګډون د ساري ناروغیو د زیاتېدو خبر ورکړ. په راپور کې راغلي وو چې روان کال په اپریل میاشت کې د شری 1003 مثبتې پیښې او د 111 کسانو مړینه ثبت شوې چې د مارچ په پرتله 30% زیاتوالی ښیي. ډبلیو ایچ او ویلي وو چې په یو شمېر سیمو کې د واکسین ټیټ پوښښ، ککړې اوبه، ناسم روغتیایي وضعیت، د کډوالو راتګ او موسمي بارانونه ښایي دغه کړکېچ لا پسې پراخ کړي.
د افغانستان بیلابیل ولایتونو کې شمېر مالداران وایي څاروي په خولې او پښو یا طبق وروسي ناروغۍ اخته سوي او دوی ګڼ مالي زیانونه ورته اړولي دي. دغو مالدارانو ازادي راډیو سره خبرو کې اندېښنه وښوده چې خپل ژوند په همدې مالداري چلوي چې له تېرې اونۍ راهیسې ډېرې څاروي د همدې ناروغۍ له امله تلف شوي دي. نور جزیات په دې راپور کې.
د ننګرهار ولایت د سپینغار ولسوالۍ اوسیدونکی مصور دی چې وایي له تېرې یوې اونۍ راهیسې د ده او کلیوالو سم نیمایي څاروي طبق یا د خولې او پښو ناروغۍ وهلي او تلف کړي دي. د ازادي راډیو ته وویل
د کونړ ولایت اوسیدونکي او مالداران هم په څارویو کې د دې ناروغۍ د زیاتېدو خبره کوي. د کونړ ولایت د چوکۍ ولسوالۍ اوسیدونکي حاجی کامل خان ازادي راډیو ته وویل
ډیره زیاته ده. فلحال زمون په منطقه کې ډیر خلک سي خوراک نشي کولی، خو مانی نیولی خپل بډی شي ګرځي نشي، اکثره فیصدی مالونه مړ کیږي او دغه ویترنری خدمتونه دلته خو کمزوري دي. خو دا مرض پهل زمون په منطقه کې ښه شدید روان دی. زمونږ غوښتنه دا ده چې دغه ساحو ته جهاز ویترنری ټیمونه راولېږي او دغه مالونه چې بدی مرض اخته دي هغې ته دوایګانې ورکړی شي او د دغه ناروغۍ مخنیوي دپاره چې کار ونه شي زمونږ خلک مجبوره کېږي بېځای کېږي. به
دا ستونزه یوازې د افغانستان ختیځ کې نه، حتی ځینې جنوبي او جنوب غربي ولایتونو کې هم مالداران له امله شکایت کوي. د نیمروز ولایت د چاربرجک ولسوالۍ اوسیدونکي او مالدار ګلاقا ازادي راډیو ته وویل چې د طبق ناروغي د دوی کلیکور کې په څارویو کې هم خپره شوې ده.
غواګانې او پسونه نیولې دي، تر اوسه خو تلفات نشته، خو ډېر څاروي ناروغان دي. زموږ غوښتنه دا ده چې دلته یو وترنر لرو، هغه ته برېښنا 24 ساعته کړي چې دا درمل په یخچالونو کې په سمه کیفیت وساتي. دلته خو د ټولو خلکو ژوند په همدې مالدارۍ او کرنې پورې تړلې دي، ځکه چې دلته کومه بله دنده او سوداګري نشته. ټول خلک په همدې مالداري او کرنې بوخت دي.
د کندهار ولایت د سپین بولدک ولسوالۍ اوسیدونکي عبدالغفار کاکړ به ازادي راډیو ته وویل
ډېر خلکو غواړي مړې کړي، طبق نه دی شل مرضونه نور نیولي دي. موږ له ملګرو ملتونو سره هیله کوو چې موږ ته دوایې راکړي. موږ مالداران ته زموږ ژوند په دغه مالداري پورې تړلی دی. ټول ژوند د خلکو کښت کروندنه لري، دغه مالداري کشت کرونده ده دغه د اولاد وړي ته پیدا کړي.
دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې سازمان FAO هم د دې ویروسي ناروغۍ د چټک خبرېدو خبرداری ورکړی دی. دغه سازمان د مې په 25مه په خپله ایکس پاڼه لیکلي چې د خولې او پښو یا FMD جدي ناروغي په ټول افغانستان کې رامنځته او میلیونونه غواګانې، پسونه او وزې له ګواښ سره مخ کړي دي. د سازمان د دې ناروغۍ عوامل د سرحدونو پرانستل، د څارویو مکرر حرکت، د اقلیم بدلون، د واکسینونو محدودیت، د وترنري خدماتو کموالی او چاپیریالي فشارونه یاد کړي دي. FAO ویلي چې دوی له سیمه ییزو وترنرانو سره کار کوي چې د دې ویروس د لا خپرېدو مخنیوی وکړي او په خبره یوازې 2040 کال کې 8000 څارویو ته واکسینونه کړي دي. د طالبانو حکومت د کرنې او مالدارۍ وزارت هم د دې ناروغۍ د خپرېدو خبره مني، خو وایي چې له نړیوالو ادارو سره یې په ګډه د چټک مخنیوي لپاره هڅې پیل کړي دي. د دې وزارت ویان مولوي غلام محمد کاظم ازادي راډیو ته وویل
د سرویو معنی او اثرن د واکسین کمپاینونه مالداران او د سرویو بازارونو کې دامه په هاي ورکړه وی احتیاطي تدابیر نیول د کرنې وزارت له هڅو دي. د دې ترڅنګ د هیواد د سرویو په درملتونونو کې د طبق ناروغي واکسینونه د لاسرسي وړ دي چې دا اقدام له دې ناروغي سره په مبارزه کې ګټور تمامیږي. مالداران کولای شي د دې ناروغي د تشخیص په صورت کې د کرنې وزارت کارکونکو سره په همکارۍ لازم اقدامات وکړي.
وترنران د خطرناک ویروسي ناروغي بولي او پټول شخ وهونکو څارویو کې د لوړې درجې تبې، لخلې د افرازاتو یا لاړو ډېرېدل، په پښو او خوله کې د زخمونو پیدا کېدلې نښې نښانې ښیي او وایي چې دا ناروغي د هوا په ګرمېدو په چټک ډول خپرېږي. وترنر ډاکټر شرافت اسد ازادي راډیو سره خبرو کې مالدارانو ته د دې ناروغۍ د مخنیوي لارې چارې داسې بیانوي:
د دې تداوي کې به د انټيبیوټیکو نه استفاده کېږي. خو خبره دا ده د مخنیوي لپاره په وخت دې ته واکسین وشي. په دې معنی چې کله حیوان په ناروغۍ اخته نه وي تبه شروع شوی دی باید حیوان واکسین شي. که چېرته حیوان کې نښه ولیدل شي نو بیا واکسین دې په ځای چې ګټه وکړي تاوان ورته رسوي. یو وجه یې دا ده چې واکسین کیفیت او د واکسین هغه درجه چې هغه لازمه ده چې باید واکسین په هغه کې وساتل شي هغه نه مراد کېږي.
د یادونې ده چې د افغانستان تر نیمایي هم زیات نفوس په مالدارۍ بوخت او له همدې لارې خپل اقتصادي وضعیت پر مخ بیایي. خو د افغانستان په ګډون د نړۍ یو شمېر نورو هیوادونو کې هم د څارویو د دې خطرناک ویروس د چټک خپرېدو خبرداری او راپورونه ورکړل شوي دي.
په ټول افغانستان کې د ګزارن ضد واکسین کمپاین پیل شوی دی. د طالبانو د حکومت د امیر اختیار وزارت وایي چې په دې 4 ورځنی کمپاین کې به شاوخوا 1.3 میلیونه له 5 کلونو کم عمره ماشومان واکسین شي. د پولیس څخه پاک افغانستان په نوم بنسټ له خلکو غوښتل چې له خپل ټول له 5 کلونو کم عمره ماشومان په دې کمپاین کې واکسین کړي.
نن دوشنبه د مئی 28مه په ټول افغانستان کې د ګوزن ضد واکسین نوې کمپاین پیل شو. دا په روان میلادي کال کې په افغانستان کې د پولیو واکسین سرتاسري دوهم کمپاین دی. د کابل یو شمیر اوسیدونکو چې د دې کمپاین په اول ورځ خپل ماشومان واکسین کړي دغه کمپاین د پیل هرکلی کوي او له خلکو غواړي چې خپل ماشومان واکسین کړي. د کابل د بګرامي ولسوالۍ اوسیدونکو فرید الله هغه چې خپل ماشوم نن د واکسین کولو په یو مرکز کې واکسین کړي ازادي راډیو ته وویل:
او په دې خوښه ما چې پولیو واکسین کمپاین شروع شوه دی، موږ خپل ماشومان ټول واکسین کړل. د نور خلکو نه مې مغوښتنه ده چې ټول ماشومان واکسین کړي ترڅو پوري د پولیو یا د ګوزن مشکلات ختم شي.
خو د افغانستان یو شمېر نورو سیمو اوسیدونکو وایي چې د کمپاین د پیل په اړه هیڅ معلومات نه لري. د بامیان ولایت د ورس ولسوالۍ اوسیدونکو حفیظ الله وایي غواړي چې د واکسین کولو ډلې سیمې ته ورشي ترڅو دوی خپل ماشومان واکسین کړي. دوی موږ واوریدل چې نن د پولیو د واکسین کمپاین پیل شو، خو زموږ په سیمه کې په دې اړه کوم اعلان نه دی شوی او نه هم څوک راغلي دي. لمونږ نه روغتون لري دی، موږ هیله لرو چې د واکسین کولو ډلې زموږ په سیمه ته راشي او د کور په کور واکسین وکړي. د طالبانو د حکومت د امیر روغتیا وزارت ویلي چې د ګوزن ضد واکسین کولو دا کمپاین 4 ورځې دوام کوي چې په ترڅ کې به شاوخوا 1.8 میلیونه له 5 کلونو کم عمره ماشومان واکسین شي. د دې وزارت ویان شرافت زمان ویلي چې د دې کمپاین پر مهال 4.5 میاشتو عمر لرونکو ماشومانو ته د البنډازول ګولۍ هم ورکول کیږي چې د چینجیو اړوند ناروغیو د درملنې لپاره دي. د پولیو څخه پاک افغانستان په نوم بنسټ له خلکو غوښتي له خپل ټول 5 کلونو کم عمره ماشومان په دې کمپاین کې واکسین کړي. په کابل کې واکسیناتور احمد الله د پولیو واکسین د کمپاین پیل تاییدوي او وایي چې خلکو خپل ماشومان د واکسین کولو لپاره وروسی دي.
فعلاً ما د جریان کمپاین است.
یوای موږ اوس مهال په ټول افغانستان کې د پولیو د واکسین د کمپاین د پیل کېدو په جریان کې یو. خو دا واکسین مرکز په مرکز دی، نه کور په کور. د دوه یا درې کورونو په واټن یو کور د یو مرکز په توګه ټاکل شوی او خلک خپل ماشومان د واکسین لپاره راوړي. دا په داسې حال کې ده چې له دې مخکې د ګزان ضد واکسین کمپاین کور په کور پلی کېده، خو وروسته د طالبانو د حکومت له لورې دا پروسه لغوه. اوس مهال د پولیو واکسین تطبیق مرکز په مرکز کې کېږي. تر ډېره جوماتونه او روغتیایي مرکزونه د دغه کمپاین د پلی کېدو لپاره استعمالیږي. خو یو شمېر روغتیا پوهان وایي چې د پولیو واکسین کور په کور تطبیق ډېر اغېزمن و. دوی باور لري چې کور په کور واکسین کول کورنیو ته فرصت ورکوي چې په هیڅ حالت کې ماشوم له واکسین پاتې نشي. د روغتیا نړیوال سازمان د شمیرو له مخې د روان کال له پیله تر اوسه پورې په افغانستان کې د ګوزن دوه مثبتې پیښې ثبت شوې. له دې مخکې دغه سازمان ویلي و چې په 2024 کال کې د پولیو وایرس مثبتې پیښې په افغانستان کې څلور او په پاکستان کې 12 زیاتې شوې. افغانستان او پاکستان د نړۍ دوه یوازیني هیوادونه دي چې د پولیو وایرس لا هم پکې شته. ډاکټران وایي پولیو یو خطرناک